ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دریو بجې په دې کړه کې ز مجید بابر د خبرونو د ویان د جی بامیر او د ټیکنیک په برخه کې ملګری اکرام مسکینیار سره تاسو ته انی کې هلیو پر ځوانې وړاندې کوم د دریو بجې دا خبرونه د مشال ریډیو مجله ته ځانګړې شوې ده زموږ همکار نجیب عامر په نننۍ مجله کې تاسو ته د ارواښاد همایون همدرد د ادبي ژوند په اړه باندې دا خبرونه برابر کړې ده. په دې کې به د هغه د کتابونو د هغه د شعرونو د هغه د ډرامو او د هغه د ادبي هلو دلو تر څنګ د ژوند په اړه باندې هم حال واورئ. نجیب عامر به دا خبرونه درته وړاندې کوي خو له هر څه مخکې د نجیب عامر نه خبرونه اورو.
نیشنل ګوند په قبایلي ضلعو کې واک ولسی انتظامیې ته د سپارلو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو له لوري تشدد د سولې بهیر زیانمنوي او امریکا له خپلې خاورې ځینې بهرني محصلین وباسي. عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د واک اوس ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی د جولای په شپږمه په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې دا سیمې اوس د صوبې برخه دي، نو په کار ده چې د صوبې د نورو برخو په څیر وي.
هغه قانون هغه آئین کم چې پاکستان کې لاګو دی او هغه د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې هم هغه قانون اولیږي. نو نیمه پښتونخوا سیول اډمنستریشن دی او دغه وزیر چې دی نو دا ڈیفینس اډمنستریشن دی، لہذا دغه خلک نور د ځنګل قانون کې پرې خودل نه دی پکار.
ایمل ولی د همول چې د ترقیاتی کارونو وخت د دې سیمو پارلماني استازو ته ورکل شي. په مرکز او صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند له خوا تر اوسه په دې اړه سند ویل شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 3309 دیش ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان سرکاري ویبپاڼه لیکي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یاد وایرس 2691 کسان وهلي او اویا وژلې دي. د جولای تر ومې په ټول ملک کې د کورونا وهلو مجموعي شمیر 2,04,000 نه پورته شوی. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه نږدې 1,015,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی عمر داودزی د پاکستان لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی. محمد عمر داودزی د جولای په شپږمه په ټویټر باندې لیکي چې د خپل ګمار محمد عمر داودزی د جولای په شپږمه پر ټویټر باندې د خپل ګمارنې پخلی کړی. نوموړی تر دې وړاندې په پاکستان او ایران کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی. د افغانستان له دې اقدام وړاندې پاکستان د افغانستان لپاره صادق خان خپل ځانګړی استازی ټاکلی. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پر تله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر په بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. امریکا اعلان کړی دی چې هلته میشت هغه زده کوونکي دی ووځي چې درسونه یې اوس د کورونا وایرس له کبله په مکمل توګه پر انټرنیټ ورکول کیږي. د امریکا د کډوالو او کسټم ادارې لخوا د جولای په شپږمه ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغو زده کوونکو ویزې نورې ونه غځوي. د امریکا دا ګام ښایي په لسګونو زره هغه زده کوونکي اغېزمن کړي چې دا وخت په دغه هیواد کې پر زده کړو بوخت دي. د عراق یو وتلې شنون کې پرون په بغداد کې د نامعلومو موټرسایکل سپرو پر ډزو وژل شو. وسلوېخ کلن هشام الهاشمی د نړۍ په کچه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې القاعدي او د عراق د ملیشیا ډلو په اړه د نظر خاوند ګڼل کېده. نوموړی به په مستقله توګه پر ټلویزیون راڅرګندېده. حکومتي چارواکو، خبریالانو او څېړونکو به د هغه د تحلیلونو قدر کولو. د نوموړي د وژلو په اړه د همګړۍ ته چا نه ده قبوله کړې، خو د هغه ملګري خپلوان وایي هغه ته به د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو ګواښونه کول. د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو بیان کې ویلي امنیتي ځواکونه به د هشام الهاشمی د قاتلانو په نیولو کې هیڅ دریغ ونه کړي. دا و تر دې ګړی د مشال اړو خبرونه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی نجیب عامر درته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. اول تاسو ته یو دوه راپورونه وړاندې کو دا غینه پس ورته نجیب عامر جوړ کړل شوی د مشال ریډیو مجله درته وړاندې کو. په نوم بسر کې درته راپور وړاندې کو چې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي کابینې د غونډې وروسته یاد ګوند په قبایلي ضلعو کې انتظامي او ترقیاتي اختیارات د پوز نه سیول انتظامي او د پارلمان نمایندګانو ته سپارلو غوښتنه کړې ده. او د دې ترڅنګ د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د هغوی ګوند په مرکز کې د وفاقي حکومت لخوا په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب خبره هم ردوي او د موجوده حکومت د اتلسم بدلون د ختمولو د هڅو هم غندنه کوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي کابینې د غونډې وروسته د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې وویل چې په زمشوي قبایلي ضلعو کې د انتظامي اختیارات په سمدستي توګه سیول انتظامیې ته حواله کړي شي او د پرمختیایي کارونو واک اختیار دي د پارلمان نمایندګانو ته ورکړي شي. په دغه اړه د خبري غونډې وروسته ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سیول سپریمیسي قانون دی، هغه قانون هغه آئین کم چې پاکستان کې لاگو دی او هغه د باجوړ نه تر د وزیرستانه پورې هم هغه قانون اولیږي چې د زم نه پس بیا ولې لارې بندې دي، د زم نه پس بیا ولې هلته اختیارات نشته. اوس خو پکې ایم پی اے ګان راغلل، اوس خو ایم این اے ګان ناستی، نو نیمه پښتونخوا سیول ایڈمنسٹریشن دی او دغه وزیر چې دینو دا ڈیفینس ایڈمنسٹریشن دے، لہذا رد الفساد ہم شبے دے، ضرب عزم شبے دے، التا دفتری جوڑی شی، التا ججانو تا لارے ملو شی، التا تانی جوڑی شی، التا پولیس نظام جوڑ شی، دکھا خلق نور دا زنگل قانون کی پرے خودل انہیں دی پاکار.
ایمل ولی خان دا هم وویل چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه صوبو ته حواله کړې شوې ده او د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دا خبره سمه نه ده چې په ټول هیواد کې یو رنګ د تعلیم نظام او نصاب پکار دی.
یو شان نظام تعلیم موږ رد کوو. تعلیم د صوبو ذمہواری ده او د هرې صوبې خپل تاریخ دی، د سند خپل تاریخ دی، د بلوچستان خپل تاریخ دی، د پنجاب خپل تاریخ دی، د پښتونخوا خپل تاریخ دی، میتھس ته یو کی، انگلش ته یو کی، اسلامیات ته یو کی، سائنس ته یو کی، منګ د سمزره نشته. خو چې خبره تاریخ ل راځي، تاریخ ل پاکستان سټډیز ل، نو مسله بروچتی په تاریخ زمونږ د دنیا اندېښنې دي. نو لہذا ما پرې د خپل صوبې تاریخ زبې په خپل طریقه خپل خان د قوم دا نه چې زبستا د پنجاب تعلیم ویم یا بزد اغي تاریخ ویم.
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې موجوده حکومت د اتلسم بدلون د ختمولو هڅه کوي او د یاد بدلون په ضد د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی لخوا ځینې خبرې هم شوې دي. په دغه لړ کې مې د ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د آئینی بدلون کولو لپاره عددی اکثریت نه لري، نو بیا ودی دوی د اتلسم بدلون په اړه دومره اندېښمن دي. نو په جواب کې ایمل ولی خان وویل
نو د پارلمان خبره خو خپلې، خو پاکستان کې چې څوک کار کول غواړي نو هغه نور خلک دي، نو زمون دا اندېښنه او دا غچې ده، نو دا ټوله هغې ته ده چې دا خبره موږ نه منو.
په خبري کانفرنس کې ایمل ولی خان دا هم وویل چې د پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت دی د مرکز نه د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي د پیسو د ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د واکمن تحریک انصاف لخوا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو او غوښتنو په جواب کې سندي ویلی شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورته سوات ته د سوات د هوټل مالکانو غوښتنه کړې چې په فوري توګه د سیلګرۍ سیمې خلاصې کړې شي او د کورونا وایرس ټول بند له وجې چې د هوټلونو کوم په عربونو روپو زیان شوی هغوی سره دې مرستې وکړې شي. دغه غوښتنې د آل سوات هوټلینګ اسوسیشن لخوا منګور کې خبري غونډه کې شوې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په راپور برابر کړ.
بنگوره کې د آل سوات هوټل اسوسییشن لخوا هنګامي پریس کانفرنس کې د یادی اتحادی صدر حاجی زاید خان خبریالانو ته ویلي چې د کرونا ټول بند له وجې د سوات هوټل انډستری په اربونو روپو زیان شوی او لا روان دی. دوی په وینا د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ هم د هر قسمه کاروبار پرانستو امر جاری کړی، ولی بیا هم په سوات کې د سیلګرۍ ځایونه بندي او په هوټلو پابندي ده.
زمونږ کاروبار د کال باندې منحصر دی، د درې څلور میاشتو نو که په دغه حساب باندې موږ د کال حساب وکړو دا نه هایر روپی نه نیم ارب روپی د سواد صرف هوټلو ته نقصان ورسید، چې دا د کرایه په مت کې دی، د یوټیلیټی بل پیمنټس کې دی. 70% چې موږ کوم ډیټا راغونډ کړو 15,000 کسان اوس هم زمونږ سره مستقل نوکران دي. څومره د هوټلو کرایه نه دي، د نوکرانو تنخواه دي، یوټیلیټی بل دي، دا په حکومت باندې لازم ده چې هغه موږ ته دغه ریلیف راکړي او موږ ته اعلان وکړي.
د اتحادی یو بل غړی چې د کالام هوټل اسوسییشن صدر هم دی ډاکټر عبدالودود ویل چې عجیبه خبره دا ده، سوات ته په زرګونو سیلانیان او خصوصا کالام بحرین ته ورشي خو بیا یې هم انتظامیه واپس کوي چې ترې سیلګرو ته لوی مشکل جوړ شوی دی.
کم خلک د پنجاب ګوډ ګوډ ناراضي هغه لنډاکې نواله د درګۍ نواله هغه راشي دغه چې پوسنو کې راشي کالام ته ورسي، مدین ته ورسي، منګوري ته ورسي، دلته انتظامیه او پولیس ور راشي هغه هلته ستړي ستومانی، هغوی سره ماشومان وي، هغوی سره زنانې وي، دې چې کله دته ورسي هغه ته چې تاسو واپس دی نه لاړ شئ. که سیاحت بهارول غواړي خو ٹھیک دی، بحال دی کې او دا خلک دی پریږدي دې راشي دغه علاقو ته او دا خپل دا چکر ولګي او واپس لاړ شي. که دوی وایي نه موږ دا نه بهارو، نو پکار دی چې درګۍ نه دی پر پرې نه دي.
د بحرین هوټل اسوسییشن صدر حاجی میراج الدین وای چې خپل هوټل او ریسټورنټ لري، په لسونو کاروندان ورسره کار کوي، خو د کرونا وایرس ټولبند له وجې په لوی تاوان کې روان دی.
یعنی تیر شوی کال کې 15-20 لاکھ روپے زما مدن شو او دې پیرې حالات دا چې هغه خپل چې کم اسٹاف اخراجات، خپل چې کم بجلی بلونه، خپل د ټلیفون ټیټی بلونه، یعنی هغه برداشت کولی نشو او کم حالات چې موږ ته راغلي دي برداشت کوو او میلمه ته موږ اوس کم دی سپیس ته چې کم دی اوس کھلاو کړی دي، خو میلمه که لاندې نه راځي نو دوی پرېږدي نو چرته ټک پک میلمه موږ ته راځي. خو مدین چک پوسټ کې داسې حالات دي چې زمون قوم اوس هم دیتا په دې حالات به دغه چې د قوم مخنیوی وکړو.
د هوټل اسوسییشن غړو د سیلګرۍ پرانستو لپاره احتجاجي مظاهره هم وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت بیا بیا ویلي چې د کرونا وایرس جاج اغستو وروسته به د هدایتو سره د سیلګرۍ ځایونه پرانستو فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی د مشال ریډیو مجلې. نجیب عامر د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي. دا ځل یې د ارواښاد همایون همدرد د ادبي ژوند په اړه پروګرام جوړ کړی دی. همایون همدرد د 1980 او 2000 کلونو ترمنځ 350 کاله ژوند وکړ او ګڼ کتابونه یې تر شا پرېښودل. مشهور کتاب یې ګل ګوند دی که وخت ملاو شو دغه هم وای او دغه ټولو نورو کتابونو باره کې او دغه د ژوند باره کې به په دې خبرونه کې واوري. نو راځئ چې واورو د نجیب عامر جوړ کړل شوی د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ګڼه مو د پښتو ادب یو داسې خدمتګار ته ځانګړې کړې ده چې اوس زموږ په منځ کې نشته، خو تل به په ښه نوم یادیږي ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې بېلوسه او بېدریغه خدمتونه یې کړي دي. همایون همدرد یادوم چې د جون په 9 د ورپېخې ناروغۍ له کبله له موږ نه په فزیکي لحاظ بیل شو، خو د مینې په تار به مو له هغه سره اړیکې تل پاتې وي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په خیشکو کلي کې 350 کاله وړاندې د 1980 کال د مارچ په 3 نېټه زیږېدلی و او د 2000 کال د جون میاشتې په 9 نېټه خپل مینوال دوستان د پښتو ادب پتنګان او خپله کورنۍ تر شا پرېخوا او دی په یو داسې سفر روان شو چې څوک ترې بیرته نه ستنېږي. موږ به په دې خپرونه کې د همایون همدرد د ژوند او کار په اړه د بېلابېلو شخصیتونو سره خبرې کوو چې په څه ناڅه حواله یې د ارواښاد همدرد سره تعلق لرلو. خبره یې له کلي او له کوره پیلو. دغه له زوی زرک خان سره مې خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل د دنیا لپاره همایون همدرد یو لیکوال، شاعر، محقق، پروفیسر او پوهاندو تاسو لپاره په کور کې څه مقام درلودل؟ هغه راته ویل
د ما دا کول چې لکه زمونږ خو هغه احساسات لکه الفاظ خوشته دي نه چې لکه مونږ بیان وو، ځکه چې لکه زمونږ خو دغه سوچ هم نه وو کنه چې ابو بم داسې یو ورځ به راځي چې زمونږ نه به لکه داسې یو زمونږ سر سوری چې کوم دغه وي د بالکل د سترګو تور به چې کوم دی به لکه هم زمونږ نه جدا کیږي. خو الله تعالی طرف نه یو امر دی، حکم دی، اچانک دغه شو راته ډېر زیات لکه ویدر ته ولو او څه دی کې لکه الفاظ نشته در سره چې دغه وکړو. باقی زه ایز مشر زوی چې لکه وګورم هغوی ته زه د خپل ایز فادر چې لکه زه ریز خپل زه رعایت کوم، نو ما چېرته لکه ټیپیکل د پښتنو پلانانو په شان چې څنګه ویل شوي چې لکه پلاران سخت وي تند خویه وي، خو ما چېرته چې کوم دی لکه هغه پلار کې که لکه هغه د ټیپیکل پښتنو په شان ته پلار زه وایم نو ما هغه نه دي لیدلی. مونږ به اکثر لکه کی بنست نو ابو سره به مې خبر هم کوله، ما ورته مب ویم لکه خلکو چې کوم دی پلایران وي هغه سخت وي تند خویه وي غصهناک وي، نو د بچو چې کوم دی لکه هغوی مخامخ ورته راتلي نه شي. ما ته تاسو خو مونږ سره خو مونږ ته نه لګي چې لکه مونږ سره پلار دی، مونږ سره خو یو د مور په شانتې بالکل لکه مینه کړی وه، مونږ ورته زمونږ یو مینه زمونږ دوه میګانی وي. نو هغه وایي چې بچی تاسو په اندازه نه لګي ځکه چې وي ته خپله پلار وایي، نو مونږ سره خو لکه مینه چې کومه وه نو هغه بالکل لکه د میندو په شانتې مینه کړې ده. مونږ ساتلی چې کوم دی لکه د ګل په شانتې وو چې ته سخته خبره نه ده کړې راته، نو د هغې پتلو باندې چې کوم دی زه پوه وم چې لکه زمونږ خو د دعا در چې کوم دی یو راته الله تعالی بند کړو خو مایوسه کېږو به نه، د الله تعالی طرف نه حکم دی. او باقي دا چې والد صاحب لکه موجود دي خو لکه د نور په شانتې وي کوي چې لاړ شي نو بس تیار ځای شي، خو ډېر زیات لکه په دې عمر کې روان دی لکه ذمواره یې راته ډېر زیاتې په سر کې، خو پخپله چې کوم د هغوی لکه هغه رول یو قسم له نو مونږ سره لکه اوس ریسنټلي چې کله دا ټیک وغیرہ پکې کېدو نو د دین وړاندې یو ورځ ما سره چې کوم دی لکه الله تعالی بس ما ته موقع به راکوله یا هر څنګه چې ونو ما سره صرف وان آن وان چې کوم دی صرف په بایک باندې لکه داسې اوتی په واک باندې یو قسم له تاسو به دغه وکړي، نو ما سره اے ٹو زی چې پړه کې سهالو یا سکول دی ځکه چې اوس زمونږ یو ترمو کېږي هغه وفات شوي ریسنټلي، نو د هغې هغه غم چې کوم دی هغې پړه باندې وو ډېر زیات هغې ډېر زیات زورولی وو تقریبا 22 دن د هغې مشو دي، نو هغه چې کله مونږ تېري وو په لار باندې روان وو نو ما سره اے ٹو زی چې څه دغه کول دي څه را روان دي څه حالت دي د کور دغه نو ما سره هر څه ډسکس کړ. ما ته شوډه به وله ما ته خو ټایم اندازه نه وه چې لکه تی ما نه بس وسکته دي یا ما ته چې کوم دی اوس وغز نه نیت کوي نو دا دی ولېږي، خو بهر کې دې کې الله تعالی طرف نه حکمت وي.
درک دا بابا د همایون همدرد څومره وخت د په بیماری کې تیر ک او وروسته خبره چې د ورسره وشو سي د تویل
دا تقریبا 14 دن چې کوم دی لکه مونږ آی سی یو کې 14 دن پہله چې کوم دی په سنډي باندې تقریبا سو یوونی م بجو چوي دی باندې لکه اټیک شو هغه ټیم کول لکه دوی د هایپرټنسیو بی پی پیشنټس وو، د دې بی پی ډیر زیات خاموش و لکه ما تاسو ته وایم چې ټیپیکل پښتنو پلانانو کې څنګه دغه نو غوسه وغیرہ شو کې نو اندازه سړی ته لګی چې د دې بی پی هاي ده دا چې د دې خوې کې دا خبره وانه نو هغه بی پی به هاي شو یا شوټ به شو یا به کم شو نو مونږ د بدن اندازم نه لګی دا، نو مونږ هغه ټیم باندې دې ته لګو تکلیف شروع شو ما ته واځو کو چې راشه یا میرا ته دغه کو نو ما خو چې صرف جوړې د بی پی سم مسله وغیرہ به وي ډاون شوی به وي ځکه چې ټمپریچر دې انتهایی یکدم ډاون شوی، خو هغه کیس له کریټیکل غونته ځکه چې دې نه خبره نشو کېدې نو ما وی چې یاره د پالې چون دغه خونځته دې پکې اټیک شوی دی، نو ما هسپیټل ته دغه کو پاس ځای نه بیا رې پر شوی دی چې هیمریج ورته شوی دی، نو تقریبا 14 ډیز چې کوم دی نو مونږ ال ار ایچ کې تیر کړو اټ ډیز چې کوم دی دا اته ورځې چې کوم دی زمونږ آی سی یو کې ټیپیکل، نو هغه چې دې نه مونږ کله شک کو نو په هغه وخت کې چې کوم دی لکه دوی بیا بے هوش او پاس ځای نه چې کوم دی بیا دی هوش کې نه دی راغلی،
نو هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي د وفات راته کوي او د جنازې د مراسم مراته وای په خښکو کې په خپل کلی کې مو خبره ته وسپارلو ملګری دوستان شاګردان جنازې ته درغلو.
جی جی جنازه خو لکه زبدا وایم چې منگا کو پخبل لائف کے لیے کا ماں پل ہے اس سونا ایج دے دلی کسی سونا پخبل تک پوچھ رہے ماں نما کو پد کی چرتا دس جنازہ نے وہ دلی اکثر با ابو سرا لکا کین اس کو خبر ہے ماں سرا کا وہ لینو ابو بویل چی بچی تو زہو جگہ دے لکا تاس تا زکنار پچانتے ہیں کوئی توی ہمایون ہمدرد نہ پیجنے واقعی چی ماں ہمایون ہمدرد نہ پیجندو منگا اللہ پیجندو چی پرون منگا خبر شو زکا چی دونا لوی او دونا فرینڈ سرکل دے چ سونو دے چ سونو مینہ والا کسانو مینہ ناک مرگری چ سونو کشرانو کما شرانو پ جنازہ کی چ کم دی دیر لوی تعداد کی چ کم دی شرکت کڑو تا پایانو کی زگہ چمنگ تر پ کدی دے کی دی خبر دے کی چ لک کور پ کور چ کم دی لک دا ابو غا ذکر کی دو یو قسم لا دون لوی جنازہ چ کم وانو لک اغا منگا وی چ تاریخ کی دی کہ نو شبی یو قسم لا
او تاسو زره خان سو ورونه خويندې پاتشوي د بابا نه
منګه دورونه یو جی او درې زم ما خويندې دي د ټولو کې مشرم باقی ما په چې کم دین او د خويندې مې دی یا مرور دی او پسې کښ راپور دی زمونږه
ایست خپل عمر سمره دی او سبق ما بک و دی ویلی نو سکه نن سم
جو پخپل 26 ایئرز زم ما خپل دی زو ایم فیل سکالر یم هزار یونیورسيټي نه کوم زم ما فائنل ریسرچ بس پاتی رہی جی اور باقی زما یو سسٹر آپٹومالوجی کی جی فائنل ایئر کے دا جی آئی اسپیشلائزیشن وڑکر اور ایف ایس سی کرے دا یو سسٹر بی ایس زولوجی کی اور کشر چکم خورا کئی مدن واغم ایف ایس سی فائنل ایئر کے دا جی
زرکستا سو بابا زمونگ ملکر یو مونگ داغ دا حال نخبر یو اگر دیر پا سختے باندے جوان کرے دے دا سی ارسی پخپل کڑی سیلف میڈ سڑے خو تاسو د پاره یو سره برابر کڑی او چې تاسو د ماشاءالله ټولو تعلیمونه وکړل خوشاله د خپل بابا نه
الحمدلله الحمدلله لکه مونږ په جار و بار بار په ځګه چې مونږ ته یو پلاټ جن دی لکه اغي به تکلیفات ذکر به کول چې کم وخت نه تیر شي وي دنو مونږ ته اغه هم وړاندې دی چې لکه دې کم وخت باندې را تیر شي وي او مونږ ته ولټه پاغي ریټرن کې سمې لو شي وي نو مونږ ته کمی چې کم دی شاید د دې وجه نه هم ډیر زیات فیل کیږي ځکه چې لکه د اغي چې کوم هغه خوبونه او چې کوم هغه رشا کېدو ته ورغه چې بچی کامیاب شي صرف دغه په ذهن کې چې زما بچی کامیاب شي نو هغه به لکه دغه سوچ کړو چې دی یو ورځ کامیاب شي نو مونږ دی ته چې کوم یو ګورو دی خوشاله به وینو خو ارمان نه تر شي چې هغه د دې دنیا نه بس دغه ارمان باندې لاړ چې د بچو نور خوشاله یې چې کوم دی بس په نصیب باندې نه وي
تاسو کې ته بل لور ته دی اخوان دې سوک د ادب سره شوق لري چې لیکل میکل یا لستل کوي د پښتو ادب سره علاقه لري
دا صرف د اورېدو هدا پورې کړه دا کوي نو بالکل زما وړ کې رور چې کوم دی نو هغه شغف ډیر زیات لري زه په خپل چې کوم دی لکم خو کمی وی شاعری اور ام پدې کې د پښتو کو ډیر زیات لکه چې پخوانی چې کوم شاعرانو یا موسیقي ون وغیرہ سره د ابو د وجه نظم تعلق پاتې شوی دی هغه سره به چې کوم د دې د ټولنې وغیرہ چې کومه جرګی کیږي نو هغه ته موږ سره باقاعده پخپل باندې هم شرکت کولم او باقاعده چې څنګه لکه یو ټیپیکل لیکوال نو زم چې هغه خمیر چې کوم دین وکه مونږ کې چاته نه دراوړېدلې یا لکه خپل کوشش کوو دا ګاډ گیفټډ دغه چې شاعرۍ کې شو یا د نور څه لیکوال شو نو هغه کې زمونږ سره تبازمایي مونږ نه دا کړې یا شاید الله تعالی چې کوم دی هغه صفت مونږ ته راکړي
زرک خان دا همایون همدرد صاحب نه داسې څه ناچاپ پاتې دي چې تاسو به غواړئ چې آینده کې چاپ کړئ د هغوی څه ناچاپ اثر شته په کور کې تاسو څه سپارښتنه کړې وه چې دا به که زه یم که نه یم دا به خامخا چاپوئ
دا غوی خو ریسنتلی بس دا پی ایچ ڈی تھیسس چې کومه دا غوی پاتې و خو افسوس چې غوی لکه پبلک ډیفنس نه کړی شو هغه کې دا الله تعالی مرضی پکې نه و او باقی دا غوی چې کوم بوکس نو هغه چې کوم نوې بوک چاپ شوی چې نه یا د نیلا تذکرہ چې کوم دا غوی چاپ کړی و او با دی خپل تھیسس کې چونکه ډیر زیات بیزی و او دا چاربی تماندی دی کار کولو نو صرف دا غتی چیز من دی فوکس کردو ریسنٹ ایئرز کنو باقی سدا سے بکس ای نشتا دی و مسویدی بے چکم دی زدہ کہو ما انشاءاللہ کسوی نو زبا کوشش کہو ما و بالکل دا خامخا چیوی زبا چکم دی دا غا ورطا خامخا چاپ کہو ما پبلش کہو ما ورطا جی
دا زرک خان خبر مو اوریدلې هغه تر وخت همایون همدرد مشرې زوی دی مونږ نن په دې خبرونه کې د خاغلی همدرد پر مړینه خبرې کوو او وړاندې په خبرونه کې را سره نور ملمانه هم راوځي کیږي او موږ ته به داغه په اړه لا نور معلومات راکوي لیکوال شاعر او سیډون کې احسن خیش کې د همدرد له نږدې ملګرو څخه دی ما له نوموړي سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت په آخري ځلې له همدرد سره کله وکتل او څه ورسره وویل
اوس خیر دل چې زمونږ ملاقات شو نو د دوی اصل کې د پښتو چاربی ته باندې د دوی د پی ایچ ڈی تیسیس روان وو، د هغې د پی ایچ ڈی مقاله وه، هغه مکمل شوی وه، دوی هغه جمع کړې وه پېښور یونیورسٹی سره، او د هغې بس د ډیفینس خبره پاتې وه چې یو تاریخ ورته ورکړي او د هغې رسمي کاروي وشي. نو دغه د یغه اخیری خبره وه، د دې نه یو میاشت وړاندې چې ته یو ریسرچ پیپر یې په چاربی ته باندې لیکلی نو هغه ما سره ډسکس کړی و چې د یم دا د پبلش شي. دغه د دې یو باقي لکه ادب سره، شاعرۍ سره، تحقیق سره، هغې سره خو باقاعده د دوی تړونو خو یو مستقل د دوی مشغلم او مستقل فرض هم دی ګڼلو چې د پښتو ژبې او د پښتون ثقافت او تاریخ خدمت پرې وکړي شي.
بس مرګ حق دی، انسان ترې بچ کېدی نه شي، هر انسان به مري، خو کله چې د همایون همدرد په شان کسان چې دومره ډیر د ژوند اړخونه لري او په ادب کې د هغوی نه ډیره زیاته تمه کیږي چې دوی به وړاندې ځي داسې زر مړه شي، نو څومره خالیګای پیدا کړه، څومره تشه رامنځته شوه حسن صاحب د پښتونخوا د ادب دپاره، د لر او بر د ادب دپاره.
مننه تاسو غم راضی مو کا، او واقع دا یو حقیقت دی عامر صاحب چې خلق خو مری، د پښتو متل دی چې سل عمره او یو دی ممره، نو عام خلق مړ کیږي، د عام خلق مرګ چې دی نو غم د خفګان باعث وي، خو داسې خلق چې هغه د قام سترګې وي، داسې خلق چې هغه د قلم سختنان وي، داسې خلق چې هغوی ته د قام سترګې وي، چې دا خلق به تیارې په شا بوزي، دا خلق به د امید پیغام ورکوي، دا خلق به رڼا راولي. نو د دوی مرګ چې دی نو دا د رڼا مرګ وي، او اسم وی چې د عالم مرګ چې دی نو دا د عالم مرګ دی. نو کومه تشه چې د دوی په مرګ باندې مخې ته راغله، نو د دوی په غزل کې دومره رواني ده چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د قلندر مومن صاحب نه انټرویوز کړی وی، پای کې صدیق رشتین صاحب هم دی، پای کې آصف سمیم صاحب هم دی، پای کې حبیب الله رفیع صاحب هم دی، د لر او بر پښتنو د ټولو نه وختن فوختن مرکې ورسره کړي. پای کې د هغوی نه تپوس وکړو اخر کې چې داسې په نو ظلمو کې څوک شته دی چې تاسو دا تمه لرئ چې د هغوی به پښتو غزل کې نوم جوړ کړي او په وړاندې بلاړ شي؟ نو قلندر مومن صاحب خبرو سره اختلاف هم کیدی شي، خو هغوی دا ویلي چې زما په خبرو دې څوک خفه کیږي نه، خو زما د خیشکو د همایون همدرد شاعري ډېره زیاته خوښه ده. دا په هغه وخت کې د همایون همدرد صاحب دپاره دا یو د اعزاز سند و، د هغوی دپاره یو درناوی و. نو کله چې داسې خلک د دوی باره کې دا خبره کوي، د ادب مستند استادان، نو یقینا چې د هغوی یو حیثیت وي. د دوی تلل دا کومه خلا چې جوړه شوه، کومه تشه چې راغله، دا د ډکېدو نه ده، ځکه چې همایون همدرد صاحب څنګه چې تاسو فرمایل د هغوی د شخصیت یو اړخ نه و، د هغوی په جنازه کې چې کوم خلک و، د هغوی شاګردان په حیثیت مدرس، په حیثیت پروفیسر، په حیثیت یو سماجی سړی مونږ ناست و په حجره کې، او د هغوی یو ملګری راغلو داسې په کړس کس په جړا کې، ټول خلک ورته حیران شو، چا نه پېژندلو، میلمه و، خو همایون همدرد صاحب سره وخت تیر کړو. مونږ او تاسو هم د هغوی تربیت کې پاتې یو ادبي محفلونو کې، نو دا به ممکنه نه وي چې د هغوی زیادې ډک لی شي. البته دا ده چې د هغوی کوم پیغام و، د هغوی کوم مقصد و، په ادب کې کوم مقصدیت و، په شعر کې کوم ابلاغ و، په ډرامه کې، په تحقیق کې د هغوی کوم انداز و، نو په هغه نقش قدم باندې بنده تلی شي. د نوي کل ادیبان، د نوي کل شاعران چې هغه خپل کې و، هغوی داسې معیار ایښی دی، یغه معیار ته رسیدل ګران دی.
دا و احسان خیش کې چې تاسو ته د همایون همدرد په اړه خپل تاثرات وړاندې کول. موږ په دې خپرونه کې وړاندې نور پوهان هم په همدې موضوع غږول دي. د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته د هغه د یو استاد خبرې دراورو. فرهاد محمد غالب ترین د نوخار دی او په خپل هم د پښتو ادب نوموړی لیکوال، شاعر او څېړونکی دی. په سر کې راته هغه دا پوښتنه ځوابوي چې د ارواښاد همدرد د ژوند کوم اړخونه ډېر څرګند دي.
مننه ډېره د همایون همدرد د ژوند مختلف اړخونه وو یا ټول زما د سترګو د وړاندې لومبئی خدا کی اگوئی پشتو کے لکا ما شاگرد پاس شو یش پر گم دستر دلسم اپورے او پدا گا ایام کے یش اگوئی دخل جن زرول دا پارا سندہ دا تعلیم سرا مینا در لیوا و دا تعلیم پا حاصلو کی کوشش کرے ہو او دا غیر دا پارا پزان سمر سختیہ چرے کرے اغم دا را دولو جو گلی جادا چکل اگوئی دا لسم جمعات امتحان پاس کو نو پا آل وقت کے د دوه زینو دا هیڅ تقرری وشوه په دوه زینو کې دا خدا چې د پرایمری سکول او سرس په حیثیت او بلا دا پی سی سی زمونږ د پاکستان دا هغه چې د ټلیفون د محکمې د دې دا رقم لږی څه ښه شو ما سره په دایي کې مشوره کوم او ورته چې دا د پرایمری سکول او سرس دا د پی سی سی د نوکرانو مازه غوړه خیر په دې کې مستا دا تعلیم تسلسل هم جاری پاتې شي او دا چې تاسو به دا فایده هم درکړي دا دغه مشوره قبول کړل او د پرایمري سکول د استاد په حیثیت باندې هغه په منظر عام راغو دغه تقرری قبول کړل دغه سره سره هغه خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله او دا دولسم د ریپی د امتحان پاس کولو د بی ای د امتحان پاس کولو بیا د ایم بی کولو پورې د کاغذ خپل تعلیم جاری ساتلو او هغه د پس د پبلک سرویس کمیشن د وساتت سره هغه ته د لیکچررشپ مقابله شوه او د پښتو د استاد په حیثیت باندې په مختلفو کالجونو کې چې پای کې د تورو کالج د لاهور کالج د نوخار کالج او وخیری کې اوسه د اکوئی د کورا خټک د خوشحال خان ډیګری کالج کې هغه د لکچرر په حیثیت باندې کار کول چې دا وی وفات شو.
نو فرهاد صاحب موږ ویل شو چې همایون همدرد د ټولنې د هغه کسانو څخه او د هغه ځوانانو څخه چې د لکورنۍ نه داسې مالدار نه او سلف میډ څخه ورته وي څوک چې په خپل هڅو باندې په خپل قدمونو باندې منزل ته رسی ډیر مزل کوي خپې تڼا کې شي خپې پولې شي مهنتو کې نو مزلوي خو یو زه ته ځان رسوي. همایون همدرد هم دغه ځوانانو څخه
همایون همدرد دغه چې هغه یو درس بنده و چې هغه خپل ځان په خپل جوړ کړی و هغه سیف دی ورته موږ یو یا خپل ځان په خپل جوړوونکی د هغه چې ته سفارش نو د هغه سره رشوت ته چې هغه رشوت کوم پیسې غواړي هغه هغه سره نه یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق و پلار یې روزانه دیاری شو ورته موږ دیاری بار بزرگ پاتې شوی و او دغه شان کې خانګدانی پس منظر یې ډېر د غریبۍ و خو د دغې غریبۍ نه هغه په خپل همت او خپل کوشش باندې شکست ورکو نن د هغه زامن د امپل او د دغه سټوډنټان دي په یونیورسټو کې هغوی تعلیم حاصلوي دا هم د همایون همدرد د همت او د هغې د محنت برکت و دغه شان کې همایون همدرد دا دغه نه دا وا په هغه وخت کې چې موږ سره په سکول کې سټوډنټ وو دا وم کلاس نو پښتو اکیډمي دا پښتو د رسالې د حمزه دمبر وستلو ته بیا وکړل نو په هغه کې مختلفو خلکو د حمزه صاحب په شخصیت د هغه په تعلیماتو د هغه په شاعرۍ په فن او ادب باندې مقالې ولیکلې مونږ هم په هغې کې وو زم ما زما ملګری عبدالله قانت الله بخیاغوي پرویز محجوب صاحب او خو زمونږ سره زمونږ دا شاګرد چې هغه وخت یې په اووم کلاس کې سبق وې دا حمزه صاحب په هکله یو نظم ولیکلو د خیبر دیوار دا هم په هغه رساله کې لکه شایه شو یو خوا زمونږ د هغه استادان وو چې زمونږ دغه لیکونه په هغه رساله کې د حمزه صاحب په باره کې شایه شوی بو خواته زمونږ شاګرد همایون همدرد چې د اووم صنف یا د اووم جومات لغاو تعلیمی لماز ده کون که نو لاغه کلام پا منظوم صورت که دا حمزه صاحب تا دا خیر از یقیدت تا پا رب باقا رساله که شایع شد دا لکه رسول نجیب خبره را دا چه امالون همدن پجوسه بانم کمزوری فوجود هم دا خیلی در این روز که او عمر هم کم و د اوم کلاس یعنی که ډېر کم عمر وي او په هغې کښې هغه نظم نو اکثرو ویو د خلکو یا دغه دغه هغې دا خیال و چې دا نظم د همایون همدرد خپل نه دی دا مورله چې لیکلې خو بیا وروسته ثابته شوه چې دا د همایون همدرد خپل نظم و خپل خیال چې هېچا ورسره د هغې په لیک کښې او د هغې په تخلیق کښې ورسره شوه چې امداد او مرسته نه ورکړې نو د دې نه دا ثابتېږي چې په هغه وخت کښې هم همایون همدرد یو ډېر نادغه یا جینیس چې ورته مونږ وو چې هغه و ځکه چې دا ډېر کم عمري وه او بیا به مونږ د سکول به مونږ یو بسبیادب و یا میاشت په اخري ورځ به د هلکانو خپله علمي او ادبي یو جلسه کوله په هغې کښې به همایون همدرد زمونږ عبدالعزان عابد صاحب دوی به په کښې برخه اخېسته حصه به په کښې اخېسته او په ډېر سنجیده موضوعاتو به لکه د خپل خیالاتو وړاندې کول او په هغې استادانو به هم ډېر ښه تاثر غورځو چېره دا خو مونږ ډېر ښه کار شروع کړی دی ځای لکانو ته ډېره ښه موقع مې لري
غالب صاحب دی خو ستاسو شاګرد هم پاتې شوی و ستاسو کلیوال هم و دی لا په اووم صنف کښې و چې د خپل نوم ځلولی و په حمزه صاحب باندې د نظم لیکلی و هغه په پښتو مجله کښې چاپ شوی و نو داسې شاګرد چې نوم ځلېږي بیا وروسته خدای تر پوهنتونه پورې د درس وویلې تر دکتورا پورې زده کړې وکړلې نو د داسې شاګرد په اړه د یو استاد نظر څه دی څومره تاسو پرې ویاړئ
همایون همدرد لکه دا زه چې د دې نه علاوه بیا وروسته د ژوند په مختلفو شعبو کښې د یو ښه شاعر په توګه هغه څرګند شو د یو ښه غزل ګو شاعر د یو ښه غزل لیکونکي شاعر په توګه چې تر دې پورې چې قلندر مومند مرحوم په یو انټرویو کښې ده وویل چې د نوي نسل په شاعرانو کښې زما د خوښې شاعر همایون همدرد دی دغه شان دې د پښتو اکاډمۍ چیرمن یا چیرپرسن سلمه شاهین د هغوی د غزل تاریخ په موقع کړی ما ته یاد دي هغه د ام د وایوا په موقع د همایون همدرد د غزل تعریف هم وکړو د وویل چې خپل یو غزل را ته ووایم نو دا بیا د دې نه علاوه د پښتو د صنف ډرامه په هغې کښې د همایون همدرد ډېر لوی نوم دی او د هغه ډېر لوی دغه دی په کښې د خدمات دي د پاکستان ټلویزن دپاره مسلسل ډرامه هغوی قسطونو کښې مشتمل سو ډرامې وړاندې کړې دغه شانتې د نورو ټلویزنو دپاره هغوی د پښتو ډرامې لیکلې دغه شانتې ټیمې فلمونه یا چې مونږ ورته تیلي ډرامې وایو په دغې کښې به هغوی ډېر کار کړی دغه هم ډېرې لیکلې وې د پښتو په درسي کتابونو کښې هغه وخت کښې په یو دوه درېو کتابونو کښې همایون همدرد برخه اخېستې وه د سکول د درسي کتابونه چې خیبر پښتونخوا ټکسټ بوک لیکلي دي نو په هغې کښې مو په یو دوو یا درېو کښې د همایون همدرد په حیثیت د لیکوال یا مصنف شامل و دغه شان چې د هغې کتابونو په ځینې ریویو کښې هم هغې شمولیت کړی و
لیکوال او څېړونکی فرهاد محمد غالب ترینو چې د خپل شاګرد همایون همدرد د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې ارواښاد همدرد د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د کتاب نقش فریادی منظومه پښتو ژباړه کړې وه د یو بل مشهور اردو شاعر ساحر لودیانوي ځینې نظمونه او د نوبل انعام ګټونکي بنګالي شاعر رابیندرناټ ټیګور د ګیتانجلی کتاب ژباړه یې هم کړې وه په دې کې ځینې ژباړې لا تر اوسه چاپ شوې نه دي موږ د همایون همدرد د ادبي مقام په اړه د مردان د سیمې د یو بل ادیب او شاعر فیض الوهاب فیض سره خبرې کړې نوموړی په سر کې راته وایي چې د همدرد مړینې په پښتو ادبي نړۍ کې کومه تشه رامنځته کړې ده
که څه هم لکه مر حق دی او سړی مري مرګ دپاره نه د عمر شرط ته نه چې کوم دی نو د ځوانۍ د بوډاوالي د وړوکوالي په هر عمر کې انسان مري خو د بعض انسان مرګ داسې چې هغه یوازې دا نه چې د هغه د کورنۍ دپاره د هغه د خاندان دپاره بلکې د قام دپاره چې دی نو هغه یو لوی زیان او لوی نقصان وي په دغه حواله باندې د همایون همدرد مرګ چې کوم دی نو هغه د پښتون قام دپاره د پښتو ژبې او ادب دپاره یو ډېر لوی تاوان دی د هغې وجه دا ده چې همایون همدرد عمر یې دومره نو زما خیال چې څلور پنځوس کاله عمر به یو زمانه دوه کاله کشر و هغه دار چې یو خډیر ښه شاعر او ډېر کم عمر کې هغه ډېر ښه شاعری کول او دا غړو باندې کتاب سپیننی چې کله چاپ شو نو هغه د پښتو طلبان استادان چې دینو غزان ته متوجه کړی او د پښتو چې کم لکه هغه وخت نمائنده شاعرانو هغه ټولو د همایون همدرد شاعري په سپیننی کې چې کله چاپ شوه هغه استایله او هغه له دومره داد ورک چې تاسو هم ټول شاعرانو ته پته کوم چې کم دغه شانتي تاسو ورکړي کیدی شي یو خدای چې هغه ډېر ښه شاعر او دی ښه شاعر نه موږ محروم شو دویم بیا دا رې چې هغه پښتو ډرامه کې ډېر لوی کار کړی دی د پی ټی وی د پاره ټلویزیون د پاره هغه ډېر ډرامې لیکلي د ریډیو د پاره ډېر ډرامې لیکلي دي تو په دغه حواله باندې هم د همایون همدرد ځکه چې موږ سره ډرامه لیکونکي ډېر کم دي او په دغه کمو لیکونکو کې همدرد خپل یو مقام پیدا کړو یو حیثیت پیدا کړو د هغې وجه دا وه چې په ډېر لوی شمېر کې په ګڼ شمېر کې هغه ډرامې لیکلې وې د ټلویزیون دپاره هم او د ریډیو دپاره هم او هغه ډرامې خلکو خوښې کړې وې دومره خوښې کړې وې چې په هغې باندې همایون همدرد مختلفو ادارو نه ایوارډونه هم اغېستي وو سندونه هم اغېستي وو او د ډرامې په حواله باندې یو منلې شوې نوم و
فیض صاحب د دې تر څنګ دوی په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته پښتو هم ښودله د پروفیسرو په کالج کې
بالکل په کالج کې پروفیسرو او په نولسم گریڈ کې او دلته کې چې کوم گریډونو نظام دی په نولسم گریڈ کې او دا څومره شاګردان موږ پیژنو یا داغه نه دا ثابتېږي چې همون اندر دې ډېر ښه شفیق مهربان او محنتي استاد هم وو خپل شاګردانو سره چې کوم دی نو ډېره خواري به کوله او خپل روزی چې دا کومه د ډیوټۍ په حواله باندې دغه فرایضو په حواله باندې هغه ګټلې نو حلال یې ګټلې ده او خپل شاګردان یې همیشه مطمئن کړی دي
فیض الله فیض صاحب ډېره مننه چې موږ سره خبرې کوئ د همایون همدرد صاحب په حواله باندې دا غار وا دی ښه ده وي د خشکو د خشکې ارزانی د خاورې یو ګل ور ټوکېدلې او د خشکو سیمه چې دا په نوخار ضلع کې راځي یو خواته ته د مردان داسې سیمه ده چې هلته د پښتو ادب لپاره ډیر کار شوی بل طرف ته تې پېښور دی په خپله د نوخار کې چې کومې ادبي جرګې دي د هغو باره کې که یو څه راته ووایې بیا په دغو جرګو کې د همایون همدرد رول څومره فعال و
ستاسو خدا خبره هم ځای نیسي چې د نوخار نه یو طرف ته پېښور او بل طرف ته مردان چې دواړه د پښتو ادب په حواله باندې مرکزي حیثیت لري خو نوخار په خپله چې دی د پښتو ادب په حواله باندې یو ډېر لوی مقام او حیثیت لري د هغې وجه دا ده چې د پښتو ادب ډېر لوی لوی لیکونکي د نوخار سره تعلق ساتي لکه عبدالخالق خالق سمندر خان سمندر میا سید رسول الله صاحب احمد حسن حضرت پروفیسر نصیر الدین طالب دې نه علاوه نور هم ډېر شاعران او بیا د کاکا صاحب سیمه چې د کاکا خیل میاګانو کې ډېر لوی لوی نمونه دي د پښتو ادب په حواله دا ټول د نوخار سره تعلق ساتي نوخار د پښتو ادب په حواله باندې په خپل یو ډېر مضبوطه او یاد حواله ده یاد نوم دی چې د نوخار سره د همایون همدرد تعلق او په نوخار کې د پښتو ادبي جرګه نوخار یو ډېر اهم او مرکزي تنظیم دی د همایون همدرد د هغې سره هم تعلق او دې خوا ته بیا د هغې نوخار سره نږدې یو بل تنظیم و چې د میلاب پښتو ادبي ټولنې د هغې صدر په موجوده وخت کې او دغه تنظیمي حواله باندې هم د هغې هلې ځلې بیا د ساحو لیکونکو مرکه پېښور سره د همایون همدرد هم زمانه کې ډېر تعلق پاتې شو په تنظیمي حواله باندې هم د همایون همدرد ډېر فعال کردار ادا کړی دی داسې نه وه چې هغه صرف لکه په کالج کې استاد و خپله ډیوټي کړې وه او بس بیا راغلی دی کور ناست دی هغه خپل ټول وخت چې کوم دی هغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړو د شاعرۍ نه علاوه لکه ډرامه ظاهره خبره چې په ډرامه لیکل چې دی هغه ګران کار دی ډېر وخت غواړي او دغه وخت همایون همدرد چې د سکول استاد یا د کالج استاد سره فارغ وخت ډېری دغه فارغ وخت چې کوم دی نو هغه د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره هغه وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی
صحیح فیض الوهاب صاحب د همایون همدرد په شان کسان چې ګڼ اړخونه لري د ژوند تاسو ډیرو خبرو ته اشاره وکړله د هم ډرامه نویس او افسانې لیکلې شاعري کړې ده تحقیق کړې ده او په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته درس ورکړی همدارنګه په جرګو کې ادبي جرګو کې دی فعال او د داسې کسانو رول د نوو ځوانانو په روزنه کې تاسو څنګه ارزوئ دا نن سبا چې کوم نوي ګلونه مونږ وینو د پښتو شاعرۍ کې پښتو نظم کې او په نثر کې چې مخې ته راځي د دوی په پاللو کې د همایون همدرد په شان کسانو رول څومره دی
بیسی ډیر ویلا ست پکې د همایون همدرد رول ته دغه وجدا ده چې کوم تنظیمونو سره داغه تعلق پاتې شوی دی نو په هغه کې د مشرانو لیکوالو سره سره کشران لیکن کی زدکون کی چیاغی دا ادب پا ابتدائی مرحلو کی اغی و سرهم تڑون ساتی او دا کم و تنظیمونو سرچ داغا تعلقو داغا کی کسی کم کشران لیکن کی داغا منگا هم پیجنو اغی دا ماین هم در دا پاردیر احترام لر او اغی خپل استاد گرنو پده ہو جا نچ لکه صرف هم ماین هم در یو سینئر لیکوالو مشر لیکوالو بلکه هغه دغه کشرانو په تربیت کې هم چې خپل کردار صحیح طریقه باندې ادا کړی دی او دا ادب په خودونه کې نه صرف دا چې د په رسمي طریقه باندې چې هغه په کالج کې استاد و بلکې په دې تنظیمي حواله باندې په تنظیمي لحاظ باندې هم دا هغه ډېر خدمات دي او د نوخار ضلع چې څونه کشران شاعران دي په جنازه کې هم ټول حاضر وو او د هغه ټولو د خولې نه ما د همایون همدرد نوم ډېر په احترام باندې اورېدلې دی همیشه
صحیح په خنوم باندې خاغلی یادیږي لمرګه وروسته هم نو فیض صاحب د همایون همدرد شاعرۍ ته که یو واري بیا کتنه وکړو تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوی د شاعرۍ لومړی کتاب چې چاپ شوی و سپیلنی تاسو وی چې ادب پوهانو په منځ کې ډېر لوړ مقام ترلاسه کړی او لاغې وروسته همایون همدرد چې کومه شاعري کړې ده څنګه یې ارزوئ څومره یې کړې ده څو کتابه نور چاپ شوي دي
د همایون همدرد درې کتابونه د شاعرۍ چاپ یو سپیلنو دی په کال 1990 کې چاپ او دویم کتاب یې چې هغه د ګلګون په نوم باندې چاپ ته دی په کال 1994 کې چاپ شو او دریم کتاب یې د چینه په نوم باندې چاپ ته چې هغه په کال 2011 کې چاپ شوی دی د دې نه علاوه همایون همدرد د اردو د مشهور شاعر فیض احمد فیض ډیر ښه کتاب چې دی هغه د شاعرۍ نماینده کتاب د لومړي کتاب یې نقش پریادی د هغې پښتو ترجمه یې کړې وه ژباړه یې کړې وه دغه د هغه ډېر اهم کار په دې و چې غون کتاب ترجمه کول ډېر ګران کاري ځکه چې یو نظم یا د یو کتاب سایز ترجمه کول خو آسان دی ځکه چې هغه باندې ته آسان ښکاري خو غون کتاب د یو پروجیکټ یا د یو منصوبې د لاندې ترجمه کول دا ګران کاري او دغه ګران کار هغه په ډېره ښه طریقه باندې سرته رسول و ما ته د همایون همدرد ډېر شعرونه یاد دي د سپیلنی نه هم او د ګلګون نه هم که تاسو غواړئ نو زه به هغه تاسو سره شریک کړم چې د هغې نه به د هغه د شاعرانه مقام اندازه ولګي
صاحب ډېر خوند به وکړي که تاسو د ارواښاد همایون همدرد څه شعرونه د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي
بالکل بالکل دا هغه ډېر شعرونه داسې دي چې هغه شاعرۍ کې چې کوم خوند او کوم هغه دلکشي وه په هغې کې نو هغه د همایون همدرد خپل رنګ داسې و چې په ساده باده انداز کې د خپل ثقافتي او تهذیبي رول سره او د خپل هغه چې کوم د عشق او د محبت هغه کوم سپېڅلي جذبات وي د هغې د هغه امتزاج سره د هغه ټوله شاعري د سپېلنی نه راواخله تر چینه پورې د یو رنګ او د یو اسلوب شاعري ده او کوم اسلوب چې هغه ډېر په ابتدا کې جوړ کړی و هغه اسلوب هغه داسې نه ده چې د یو ارتقایي عمل نه تیر شوی دی بلکې هغه ارتقا د ابتدا کې د هغه ارتقا شوی وه او کومه شاعري چې هغه په ابتدا کې کړی وه په سپیلنی کې کومه شاعري چاپ ته چې چینه کې مونږ ګورو چینی هغه درېم اخیري کتاب و نو هم هغه شاعري چې ده نو هغه هم هغه شانتې خوند رنګ لري هم هغه شانتې سپېڅلتیا لري زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم نو خپل په تاسو ته اندازه ولګي چې همایون همدرد د کوم رنګ شاعر و دا خواره واره شعرونه دي نو اگر چې په غزل کې خو په کار دا چې ما ټولې غزلې داسې یو څو ویلې وې نو هم به پته لګېدلې وه خو دا منتخب شعرونه چې ما ته یاد دي نو زه تاسو سره شریک کړم چې هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو هر چا ته ګل زړګي ورکړو خو دومره څوک خواره ګورونه نه کوي. او هغه څه یې خوی د ماشومانو دی، هغه څه له کوره بهر جنگ کوي. او مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، ګوره چې دې واړه ټبر جنگ کوي. او بل شعر دی چې اے ځکه مخونه به دې څوک پزله کې ځای کړي، اے ځکه غمونه به دې څوک پزله کې ځای کړي، دا مونږ چې کوو د زورورو سره کلی. او نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي، نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي، د خپلو سره کلی د زرګرو سره کلی. او انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي، انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي، دا شوګیر وهلې سترګې زما کله بودې شي. بل شعر دی چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، هم د ماتې دا پیالې شي، هم د ورانې میکدې شي، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، لا وخت د ګلو نه دی موسمونو کې لا تاورې، او زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو، زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو، ته غنک د جانانه د کاله په دیوالونو. او د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره، د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره، زنولو مګولونه زه رانجه په دیوالونو.
د مردان لیکوال او شاعر فیض الوهاب فیضو چې دروخت همایون همدرد په ادبي مقام خبرې کولې. د نړۍ په سر د انسان د ژوند ورځې معلومې دي، هغه زیاتیږي یا کمیږي نه، خو دا خبره مهمه ده چې د ژوند هغه په ټول تلل او معلومې شپې ورځې څوک څنګه تیروي او د چا لپاره تیروي. همایون همدرد خپل 53 کلن ژوند زیاته برخه پښتو ادب ته ورکړه او داسې نغمې وچیړلې چې هغه به تل د هغه د مینهوالو په زړونو کې ټالی وهي. موږ در سره خدای پاماني کوو، خو دغه لیکلې یوه مشهوره سندره دلته خپرو چې د استاد شاولي او فیاض خان خیشکي په ګډون ګڼو نورو هنرمندانو هم ویلې ده، خو موږ یې درته د سردار علي ټکر په غږ کې دراورو او له همدې سره به خدای پاماني هم در سره وکړو. ژوند روان وي.
راست بھی دیوال نارا گرجی گی نرے نرے پرانوری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے پرانوری نرے نرے پرانوری گی خوش تشوی زر زری شادی لنگی گی نرے نرے پران بری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے پران بری گی نرے نرے پران بری گی تیری پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی آسمان وری ازی گوری گوری کیگی نرے نرے باران وری گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی Thank you. شکل باران تمشا دخده دا پار خلکم شای دخده دا پار خلکم شای پا مسافر چوپال نارا سسیگی نره نره باران وریگی پا بلے مخی جلیلا بلے نڑیگی نره نره باران وریگی نره نره باران وریگی زما دا اشنا ڈن شو خدایا دا غم را باند پن شو خدایا دا غم را باند پن شو پکنا وو کے قدم اخلی را خوئیگی نرے نرے باران وریگی پبلے مخی جلے لا بلے نڑیگی نرے نرے باران وریگی راست راست دی دیوالو نارا غرجیگی نرے نرے باران وریگی پبلے مخی جلے لا بلے نڑیگی نرے نرے باران وریگی نرے نرے باران وریگی
مشال ریڈیو ہر ورځ د کورونا وائرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
کے سوال